السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي. هیله ده چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او هیچا ته له عوامرو د سرغړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایران له یو نوی میزایل څخه پرده لري کړه چې د راپورونو له مخې کولی شي 1450 کیلومتره واټن ووهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځني سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. نوموړی دغه سفر داسې مهال ترسره کوي چې د اوکراین په پوله د روسیې له 100 زیاتو سرتیرو د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ اوج ته رسولی دی. ناټو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې جانسن به په بروکسل کې د دې تړون مرکزی دفتر ته ورشي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم وګوري. بل لور ته اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لارې شته. ماکرون چې مسکو وقف ته له سفر وروسته یې په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار کړی دی. اوریدونکو لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟
دوی هڅه همداده چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو.
کابل کې یو کاس یو مور او د هغې دوه لوڼې وژلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان وکړی دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر 5.5 میلیونو ته رسیدلی او ایران د یو نوي میزایل څخه پرده پورته کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیس پلاوی د جینو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوو کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو حضور په دې معنی نه دی چې دوی دغه حکومت په رسمیت وپیژني. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دو شنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی او له اروپایي چارواکو سره پر بشري او سیاسي مسلو خبرې کوي. لږ وړاندې مې په سلواک کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي وحید الله سلیمان خیل وپوښت چې د دغه سفر هدف څه کېدلی شي.
د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. د دویم سفر دی چې اروپا ته کوي، دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او ورسره څنګ کې هغه دوه ډیر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو را جلبول او یا د هغه کومکونو چې وعدې شوي دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. ورسره څنګه خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا خبره په دې ده چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی، دوی ګوري خلک ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده کارونه څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدسه د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو دغه لخوا هم د ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې وګورئ اخیستل دوی د چانس ورکوي. حتی نورې خبرې هم شاید شوي، قطر کې څو وخت مخکې دوی خبرې وکړلې، نو اتمن نه هغوی ورته بعضی ټکی لیبری دي چې دغه ټکی باید عملی شي.
بله، په همدو ټکو کې لږ زره تام سو سلیمان خیل صاحب، والی طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دادې نګدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظې لري پلانډو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي، ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علما او شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وي به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي. ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. کله چې ملت رسمیت واخلي، ملت د تر شا ودری ده، نړیوال په خپل تا رسمیت درکړي.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي وحید الله سلیمان خیل و چې له سلواکې ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خبری مسالو کې تمی ګوسپینه مانی وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کیده.
سپینې ماڼۍ یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرامه دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps.
سی اواز دوم روایم کته سی هغه پلان ته چې موږ ځانګړی جوړ کړای وو وګوري دا اواز احتمالي قضیه ته جوړ پلان وو ان تر دې چې هغه وخت مهم په دې اړه خبرې کړې دي. د افغان ځواکونو د دوم رجر لمنځتلو وړاندوینه نه کیده، هیڅ هم دا وړاندوینه نه وکړي، خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبې د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلی چې له افغانستانه د وتلو بهیر پت سو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هېواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتی دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
اوریدونکو، اوس هم یو امنیتی مسأله چې په ظاهره جنایي بڼه هم لري، د کابل د ومی امنیتی حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپل دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې دوی د دغه وژنې په تور یو کس نیولی چې پر جرم هم اعتراف کړی دی.
یو څلوېخت کلن ای دما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوو لونو سره وژل شوې. د هغې لونې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د نه او 4 کلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د ومی حوزې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی دما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کڅام په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي. تر خوا یې نږدې 3 اونۍ چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوې دي. د هغوی کورنۍ ادا کوي چې د نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د نجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو یوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدي 13 اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لا درکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د دې خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو پر رادیو سربیرا پر انټرنیټ هم اوریدلی شي. ادرس د ازادي رادیو .com کې انټرنیټ کاروي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښولی شي. پر ټوئیټر مو هم تعقیب یا فالو کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان او ایم یو چارواکي ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې لوو 100 زرو زیات افغانانو خپل کورونه پریخي او کورنۍ بې ځای کېدنې ته اړ شوې دي. د دې سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګو چې دانیل زویل په دغو نویو بې ځای شوو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمیر 5.5 میلیونو ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې اور.
د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چې دانیل زویل چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي، د سازمان د سیشن بي د ورځې په خبر پڼه کې ویل چې د افغانستان لنیمای زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلو چې لوګا او قحطۍ د شاوخوا دروش میلیونو افغانانو تر کورونو رسیدلی او د نړیوال ژغورنې کمیټې آی آر سي هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي، په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظی وایي:
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اتیا یا اته اویا و، په هغه وخت یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل، د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحول سره سره د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له بې ځایه شو سره مرستې دوام لري. خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو شکایت کوي چې تر ډېره مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کیږي.
خبر حکومت طالبان کی
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مرستې پر ټولو اړو کسانو ویشل کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د خلکو مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته په پام کې اساسي خدمتونو ته د خلکو د ښې لاسرسۍ لپاره اقدامات ونشي، دا به په هیواد کې د نن د بې ځایه کېدو او هم نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالۍ د نوې څپې سبب وګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه یو مستند فلم چې د 2022 کال د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی دی یو جالب داستان لري. دا لاند غیر داستانی فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او لارخود ګلستان مرزایی نومیږي.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوب نویني. خایسته ل بینظیر سره لیونی میله لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د پژوند کې لري د دواړو پاړي کا جوار اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لند مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماندی. د فلم لار خود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي، دا هرڅه هی خون کې بللی. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلې. ل ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو لاله اړیکه ونیوه، څو ور سره خبري وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې حد سچوي چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او دون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د سیمه او نړۍ په خبرونو کې تازه مسایل دا دي چې ایران له یو نوی میزایل څخه پرده لري کړی چې د راپورونو لمخې کولای شي 1450 کیلومتره واټن وهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. د ایران د دولتي ټلویزیون او د تسنیم خبری آژانس د راپورونو لمخې د خیبر شکان په نوم دغه توغندای نن ننداري ته وړاندې شو. ایران ته د اسرائیل د خاورې نږدې برخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. د یو شمېر راپورونو لمخې چې په خپلواک توګه لا تایید ګراندی، دغه توغندای له زیات دقت څخه برخمن دی. په بشپړه توګه د ایران خپل تولید دی او کولای شي د هوایی مدافع سیستم په نخ کړی. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په ورځنی سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. په همدې خبری مسایل سره دغه مخامنۍ خبری مجله البته خبری ټولګې پای ته رسیدي. په پاتې څو شیبو کې مې له همکار اجمل ان سره ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په کونړ کې په تیرو جنگونو کې معلول شوی کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې و اندازه افغانۍ ورکولې چې پرې گزاره روانه و، خو د طالبانو پر راتګ د دغه پیسو ورکول بند شوی چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
سلوی خلن نبی ولاده یومین چاودنه کې خپل دواړه سترګي بیللی اوس لیوزی بل ته تک هم د نورو لمرستې پرته نشي تر سره کوله او تکاسیزه کورانی تری نفقه هم غواړي. د نبی ولا په خبره چې په خوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څور کول چې نورو ته لاسنیونی ساتل او گزاره پر کېده، خو اوسی حالات زیات خراب شوی دی.
منګ ته پتیر دولت کې معاش را کول کېدو، خو متاسفانه چې هغه معاش زمونږ د هغه دولت سره د منځ لاړ او موجوده نظام کې منګ ته معاش نه دی را کول شوی. منګ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او منګ د مزدوري نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیون د وزارت نه منګ دا خواست کو چې زمونږ د معاش منګ ته راواله شي.
دا یوازې نبی ولا نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی ولا په برخلیک اخته کړی دی. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیره دغه ټول دی یو کړی شي. دا غولي ستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کوم درغلې شو وې داغه تصفیه کړی ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه معیوبین چې پاتې دي دا غولي ستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې معیوبه شوی، په هر ځای کې دغه کونډي شوی، ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي ان شاء الله دغه ته ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوی کسان د ماشونو بندېدو او له امله د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
په وروستیو ورځو کې د کابل په بازارونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بهتره شوی دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ګڼو اوریدونکو شکایت کړی دی چې سربیره پر دې چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ښه شوي، په بازارونو کې د اړتیا وړ موادو بیې لا هم لوړې پاتې دي. کله چې څو اونۍ مخکې د ډالرو په مقابل کې افغانۍ په پرله پسې توګه ولویدي، په بازارونو کې نرخونه لوړ شول. اوس چې افغانۍ بیرته یو څه پیاوړې شوې، باید په نرخونو باندې اغیز وکړي، خو ولې نه دی کړی؟ دا پوښتنه زما همکار نوریا ستوري د اقتصادي چارو له شنونکي اثرخش حافظی نه کړی.
ډالر په دې خاطر د خوراکي موادو سره او نورو مصرفي موادو سره تللی دی چې افغانستان یو وارداتي هیواد ده، خپل بسیاتوته نه دی رسیدلی، خپل ضرورتونه دنه په هیواد کې نه تولیدوي. په دې خاطر باندې هر شی د بهر څخه راځي او دا به ملي مارکیټ کې افغاني نه چلیږي، هلته باید ډالر واستول شي. په دې خاطر باندې ډیر ور پورې تړلی مسله ده. کله چې ډالر جګسي مواد هم جګیږي او دا چې بیا وایي چې ډالر چې بیا د قیمتونو نه چیږي، دوه دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې د تجارت دوران یو زمان ته ضرورت لري. مثال په توګه یو دکاندار مال را واردوي په هغه ډالر چې رانیولی دی په 115 بیا چې خرڅوي خپل ډالر هغه کړي دي مات کړي دي په 115 د هغې له مخې بیا خپل قیمت سنجوي او په مشتریانو باندې خرڅوي. نو بیا چې نوی مال رانیسي په ارزانه بیه بیا په ارزانه یې خرڅوي. ولې دوم دلیل دغه دی چې دا اطمینان نشته چې ډالر په همدغه ټیټ نرخ کې پاتې شي، ځکه چې کوم اقتصادي منطقي دلیل ورته نشته دی. نه زموږ اقتصاد پیاوړی شوی دی، نه کوم مضبوط لامل پیدا دی چې خلق داده وسی چې ډالر بیا نه جګیږي. په دې خاطر باندې دکاندار حالیزلی کوي چې حد اقل خپل پیسې ترلاسه کړي، ځکه چې دوی خو نشي کولی چې په ضرر مؤخر کړي. قیمتونه ډیر ډالر پورې تړلي دي او ډالر چې جګ شي نو مجبور دي چې خوراکي مواد هم په مارکیټ کې جګ شي.
یو خو دغه ده چې له بهره واردېدونکي توکي یا مواد چې په ډالرو باندې پیرل کیږي له ډالر سره مستقیم اړیکه لري، خو هغه مواد یا محصولات چې په افغانستان کې دیننه تولیدېږي، ولې دغه موادو بیې هم ورسره لوړېږي؟
او علت دغه دي چې هغه شیان چې دیننه په وطن کې تولیدېږي دوه ډول شیان دي، یا سنتي شیان دي یا کرنیز شیان دي. کرنیز شیان هم بیا کیمیاوي سره او نور شیان نباتات ضد هغه د ناروغتیا او ضد مسایل هم سپوري تړلي دي، خارج څخه وارديږي. یعنی زراعتي محصولات زمونږ هم 100% داخلي نه دي، ځکه چې سره د خارج څخه راځي، مثلا آفات نباتي ضد درمل د خارج څخه راځي، اصلاح شوي تخمونه د خارج څخه راځي. او که چیرې سنتي شیان دي، سنتي شیان هم مثلا مونږ پلاستیکي سپلای جوړو، هم پولیتیلین بیا د سعودي عرب څخه راوړو. دا څنګه دي چې مونږ بشپل هغه هر شی د نه په وطن کې تکمیلو. هغه وخت دا امکان لري چې مونږ خپل معدن وباسو، مثلا صنایع د پتروشیمي ولرو، په عین زمان کې کرنیز ټوکی او هر شی چې تولیدو د نه په وطن کې بشپل شي. نو په دې خاطر باندې مونږ یو وابسته اقتصادي حالت لرو متاسفانه چې بس یاتو په نوې رسیدلې.
د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي و چې تاسو ورسره مرکه اوریدا.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم هغه پیغامونه راخلو چې تاسو مخته راستول.
سلام علیکم جوړ یاست خیر یاست؟ موږ دا غوښتنه ده چې د امرست کې زو کتابلای نه زابل ولایت سره خبره کوم. د امرست کې سمې نوې شرکې ردا په مستند سره نه سره فرق ډیر بډی ورځ کې ماته نه رسیدلې.
نرخونه ټیټ شوي نه دي کنه، که ټیټ شوي دي دومره نه دي ټیټ شوي لکه څومره سه ډالر ټیټ شوي کنه، ځکه چې بله ورځ دلته مرسته ورکوله او هغه یو واقعیوال سره خبره کړې وه، هغه ورته داسې حساب ولګاو چې په کم ریټ باندې هغه دیګو ډالرو کې وړول په هغه ریټ یې ورکړل. موږ هغه انجینرانو ته مو ویل چې دغه څنګه چل د واورو را ډالر خو ټیټ شوي دي. هغه دکاندار ورته دا پلمه وکړل چې دا خو موږ مخکې را وړي دي او وس زه خو نه سم کولای چې په دې کې تاوان وکم. نو مطلب نرخونه نه دي چې سړي او خلک ډېر غاټو ستونزو سره هم دغه ډیګورې ټو مخکړي دي، بس اساسي شی یو ته ګوري اخیسته نه سي.
پښتون مې جوړ ځاس مخکې کډالر په څول پنده دي شو وړه په 2000 یا په 2300 اوس مګه وړه په 2300 دي. دا چې پردان یو نو سممن وای پولیس ساپه په دوغره ورکړي اغه وند پوسټین وغن وند پوسټ عمر وسلام نسو نام غریب خلک ورتلای شي هدف ته به چې به انصافي ده. نور حساب کومه کنه راځي اغه ملک هم در سم شو ولا پرواز شو ولا او په تقسیمي یا رئیس شورا یا مالیند شورا اغه خلک د کومه کوسم چندان مخسته ده نه دي. دا د کومه کنه چې ورکو وکول کیږي دا خلک څه چې د نن د لری د سار د لری د سار د ولری د ما شام د لری دا کومه کونو خو یو نه زده وامه چې دې نه زده وامه کې نو ترڅو به د افغانستان د خلکو لاسونه د غدایي او خلکو ته ورځي. یو خدای دا کومه کوم چې د کوم کوم مل به کفایت وکړو.
ستاسو پیغامونه او ستاسو نظرونه وغه که تاسو هم په خپل سیمه کې دا سلسله چې غواړي له نور خلکو سره شریک کړئ، زموږ په پیغام سپتون کې شمیره زنګ وهل شي او خپل پیغام پرې خوده شي. د وصل لپاره هم دومره، په نور خبرونه کې باز ما همکاران در سره وي.